د امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خانم. وسلوال طالبان وایي چې د قطر په مرکز دوهی کې له امریکایي پلاوي سره خبرې په تدریج سره روانې دي. طالبانو د یک شنبه په ورځ یعنی پرون په ویلامي کې وویل چې دا موضوع ډیره مهمه او اساسه ده، په هغه اندازه په معتدنه ډول پرمخ سي. په ویلامي کې ویل شوي دي چې په مذاکراتو کې د دوو موضوعګانو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د چا پر ضد د افغانستان د خاورې د نه استعمالولو پر جزئیاتو خبرې کیږي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د جنوري په میاشت کې پر همدغو موضوعګانو له طالب استازو سره خبرې کړې وې. طالبانو هغه راپورټونه هم رد کړل چې ګڼې په قطر کې په روانو خبرو کې کومه هوکړه سوې ده. د طالبانو اعلامیه وایي چې سره له دې چې مذاکرات روان دي، خو لا تر اوسه پورې په کومه مسودې او سند باندې توافق نه دی سوی. دا د طالب استازو امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو پنځم پړاو دی چې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د فروری په 26مه پیل سوی دی. د امریکا د استازو مجلس یوې ډلې د ولسمشر ټرمپ لخوا د عدالت د مخنیوي په هکله څېړنه پیل کړې ده. د امریکا د استازو مجلس د قضایي چارو کمیټې د 6 کسانو او سازمانونو اسناد غوښتي دي چې د ولسمشر ټرمپ لخوا په احتمالي ډول د عدالت د مخنیوي او د واک نه د ناوړې ګټې اخیستو په هکله څېړنې وکړي. د امریکا د استازو مجلس د قضایي چارو کمیټې مشر جرال نالډلر د ای بی سی نیوز په یو مرکه کې ویلي دي چې هغوی دغه اسناد د عدلیې د وزارت د ټرمپ د زوی او د ټرمپ د ادارې د مالي چارو د مشر نه ترلاسه کول غواړي. ښاغلی جرارد نالډلر وویل، موږ به د قدرت نه د ناوړه استفادې، د عدالت نه مخنیوي او د اداري فساد په اړه پلټنې پیلوو. دا زموږ دنده ده چې د قانون حاکمیت ضمانتي کړو. هغه وویل چې داسې ښایي چې ټرمپ د واک نه ناوړه استفاده کړې وي، خو د ولسمشر د مؤاخذه کېدو په اړه یې لا تر اوسه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي پلټنه کوي چې پاکستان خو به د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د سیمې تړون څخه سرغړونه کړې نه وي. د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ یو شرط دی چې پاکستان امریکایي اف 14 ډوله جنگي الوتکې یوازې د ترګرۍ خلاف استعمالولی سي او د بل هیواد خلاف نه سي استعمالولی. د پاکستان ادعا کوي چې هندي الوتکې د ځان د دفاع لپاره وشته ده، خو د امریکا د اف 14 ډوله الوتکې څخه کار نه دی اخستی. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي که د پاکستان هوایی ځواکونو په کشمیر کې تیر هفته د هند هوایی ځواکونو د جټ الوتکې پر غورځولو کې د امریکا د اف 14 ډوله الوتکه استعمال کړي، ممکن چې دا کار د هغو دوه اړخیزو موافقو نه سرغړونی چې واشنگټن او اسلام آباد یې د الوتکو د خرڅلاو په وخت لاسلیک کړی وي. پاکستان ویلي دي چې د هندۍ الوتکې د راغورځولو لپاره د اف 14 جټ الوتکه نوه استعمال کړي. د امریکا د سفارت په بیان کې راغلي دي چې موږ له دغو رپورټونو نه آګایو، خو په دې اړه نور معلومات راټولوو. پاکستان وایي چې دا اقدام یې د خپل ځان د دفاع په خاطر کړی و. د امریکا د سفارت وی وایندې تر رویټرز خبري اژانس ته وویل چې موږ د خپلو دفاعي وسلو د غلط استعمال په اړه لګول شوي تورونه ډېر جدي نیسو. معمولا کله چې امریکا پر یو هیواد وسلې پلوري، نو د استعمال په اړه ځینې محدودیتونه هم پرې لګوي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
په ورته وخت کې د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د مارچ په لومړۍ نیټه په ابوظبي کې د اسلامي هیوادونو سازمان په غونډه کې د کشمیر په اړه پریکړه لیک د پاکستان د دریځ تایید دی. نوموړي د مارچ پر درایمه په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې په هغه پریکړه لیک کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د ترګرۍ غندنه سوې ده. قریشي د اسلامي هیوادونو سازمان غونډې ته د ځانګړي میلمنې په توګه د هند د بارنو چارو وزیر سوشما سوراج د وربللو مخالفت پر سر ابوظبي غونډې ته نه ورغلی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د اټومي وسلو په موجودګۍ کې شمالي کوریا هیڅ اقتصادي راتلونکی نه لري. بلې خوا، د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د جنوبي کوریا او امریکا ترمنځ د ګډو پوځي تمریناتو د ختمولو اعلان کړی دی. امریکا او جنوبي کوریا د مارچ د 14 نیټې څخه تر 12 نیټې پورې د ګډو پوځي تمریناتو اعلان کړی و. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د محافظه کارو د سیاسي غبرګون په یو کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل چې که شمالي کوریا موافقه وکړي، نو اقتصادي راتلونکی به ډیر شوي، خو که هغوی اټومي وسلې وساتي، نو د هغوی هیڅ اقتصادي راتلونکی نشته. هغه د امریکا د شمالي کوریا د اړیکو په باره کې ویل چې دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې پیاوړې دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړې تاسو خبرونه واوریدل، اوس پام وکړئ زمونږ خبرونه ده. زمونږ لومړی رپورت عزیز الله پوپل د کندهار نه را لېږلې ده. د کندهار او هلمند په ولایتونو کې د سیلابونو له کبله 2 کسان مړه شوي دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
یو تاکونه ونړیدي د سیفا بعد بل ونس تقریبا 15 تاکه پکښ ونړیدل.
د کندهار ولایتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د سیلابونو له کبله تر اوسه د 10 کسانو د وژل کېدو او د 30 نورو د ټپي کېدو معلومات ورته رسیدلي، خو ممکن د غشمیر بدلون وکړي. د کندهار په مرکز او ولسوالیو کې د ورسوي سیلابونو د زیانونو د معلومولو لپاره لا هم پلټون کې ټیمونه په سروي باندې بوختي.
د کندهار د شاري سیمو یعنی ناحیو په شمول په ولسوالیو کې شیدان سوي دي چې د شلو پر مشترکام راغلي دي، نو هغه مو موس ټیمونه مازب کړي دي چې د کارکام تر موږ پر راورسي، او 13 نفره زخمیان سوي دي چې هغه یا دیوالونه یا خونې پر نړېدلي دي. خو د پیوش په وړاندې د مبارزې د ریاست د معلوماتو له طریقې د هغو سرم د 10 میلیون افغانیو د مرستې وعده سوي ده، نو امید مو دا دی چې څومره ژر به دغه موږ په اختیار کې راکړي سي تر څو د ارمنو کورنۍ پرې ورسو.
د سر او ځان ډیر تاوان د کندهار په مرکز ارغنداو، پنجوایی، سپین بولدک او دامن ولسوالیو کې رامنځته شوی دی.
زمونه پذاب کړی یو چې تر بس پورې وړی رسخوړی دی، شیا کالی رسخوړی دی، لاندې باندې شی رسخوړی دی، یو نور شی چې په کور کې رسخوړی دی. بالا ډېر پذاب کړی، ډېر خو نه کړی دی، بل په خونه کې اوس یې خی ناشتی چې نه ګاز نه بوټی نه کاغذ د پر دنیا شی نسته.
د کندهار ښار شمالي او جنوبي برخي چې سیلابي اوبو پکشي د استوګنی لسګونه کورونه زیانمن کړي، اوسیدونکو د اغیزمنو مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي چې د کور ټول وسایل او د اوسیدلو امکانات یې له لاسه ورکړي.
دا کور ګرځا نه غږی پاتې دي، ټول له یو مخه کالی دي، کلوش دي، کله کوربچی دي، ګر له یو مخه څنګه دې پیسه کړی دا غږی پاتې دي. ګور ټول ګور به خره کړی دي، خو نه ګر پر هغه البین دروي دي، ګور ګر دوه باج پښه ولاړی تقریبا 40 سنتي وبو ته ولاړی.
په ورته وخت کې د سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې لپاره د حکومت او مرستکونکو ادارو ترڅنګ تجارانو هم خپل مرستې پیل کړي. پنګوال تر ډیره پوری د تودو جامو، خوراک او د موقتی ځایونو په برابرولو کې مرسته کوي.
ما ته دوه کڅوړې ودو دې د ورځې سوال وکړونه دوه ډیره کړل دا کومه کومه د خلکو سره کړی دی د ګرمه خوراکي.
په کندهار کې د اسرایلی کمیټي غړي وایي چې تر اوسه په دې ولایت کې 1200 کورنۍ سیلابونو ځپلي چې ورته د مرستې رسولو پر لارو چارو باندې کار پیل شوی دی. د کندهار په گاوند د هلمند په ولایت کې هم سیلابونو 12 سنه مړه کړي او زر کورنۍ تخریب کړي دي. په وژل سو کسانو کې کوچان او سیمیز خلک دواړه شامل دي چې د لشکرګا په خوشکاوه او ګرمسیر ولسوالیو کې ژوند کاوه. بلې خواته د زابل سیمیز چارواکي وایي چې د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د واوري په منځ کې ګیر 400 مسافر یې ژغورلي او نن سهار هغوی خپل سفر بیرته له سره پیل کړي. په جنوبي ولایتونو کې وروسي اورښتونه په تیرو 15 کالو کې بي ساري بلل کېږي چې عامو خلکو ته د سر د زیان ترڅنګ مالي تاوان هم اړولې دي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. دا وان خزو پاړه د زلمی خلیل زاد د میرمنی او د ران انسټیټیوټ سرون کی شارل بن دی وی مقاله په افغانستان کې خبرګون را پرولې دي. حکمت سروش په دې حق لا رپورت را لګلې تاسو ته در اورو.
په افغانستان کې د شوزو د حقونو فعالان وایي چې د شوزو د حقونو مبارزه په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو لشتون سره نه ده تړلې. د دوی په خبره دا مبارزه افغانستان ته د امریکایانو لپاره تکس خوراندې هم روانه و. دغه فعالان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د استازي زلمی خلیلزاد د میرمنې او د امریکا د راند موسسې څېړونکي شیرل بینر د ورستۍ مقالې په خبرګون کې وایي چې نوموړی په افغانستان کې د شوزو د حقونو د مبارزې په اړه معلومات نه لري. بینرد په خپل مقاله کې لیکلي چې افغان ښځې باید خپل برخلیک لپاره خپل لاس پکار سي او د ښځو د حقونو فعالانه نس کولای چې له دغه هیواد د امریکایي پوځیانو د وټلو مخه ونیسي.
سید چې طالبانو دوره کې افغان ښځې ډېرې ستونزې درلودلې، مګر مون خوارم چپ نه ونست او لاسونه بهر ته مخې کړې نه چې موږ ته مرسته وکړي. خپل از خپل او زما غوندې په سلګونو نور خويندې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، شمال نه نیولای تر جنوب تر شرق تر غرب، خزی کار کولې خپل کورونه مکتبونه جوړ کړیو هغه خو موږ نشو کولای چې وایو چې دغه ټول امداسه چپ سکوت ناستو دی لپاره چې د امریکایي یا بل بین المللي مرستندوی نهادونه راغلل او بیا سر نه دیو هر څه د صفر نه شروع ک
په کابل شهر کې بیانن پلسکونو ټولنیز فعالان راټول سوي او دا شعار ورکوي چې دوی بیرته شاته نه ګرځي. دلته د ښځو د حقونو فعالان وایي چې بینډ باید په خپل مقاله کې د بشري حقونو اړخ هم په پام کې نیولی وای چې افغان ښځې باید بیرته خپل پخواني وخت و نه ګرځي.
یو ښځه چې هغه ځان ته فیمینیست وایي او د ښځو فعال وایي او هغه ښځه چې په افغانستان کې ډیر کلونه کار کړی دی د ښځو د وضعیت څخه په افغانستان کې څه خبره ده. زه فکر کوم هغه دا سټیټمنټ یا دا بیانیه وازی د خپل د وطن سره د محبت شول د پاره وشول او دلته هغه د افغانستان شوزو هغه اصليت هیڅ هغه احساس ځان سره نه درلودي.
شزنه فعالانی وای په تیر اتلس کلونو کې نړیوالو مرستو د شوزو د حقونو په برخه کې د لاستراوډونو بهر کړندای کړ خو په دغه برخه کې د افغان شوزو مبارزه تر ټولو مهمه و.
خپل شیزی زحمت استل دی خپل شیزی راوتل دی او خپل شیزی مبارزه کړي ترڅو دغه ټوله ناناتو فرهنګ او داته ماته ورکی او دلته د سول په پروسی کې هم چنان د دلته تاسو څه پرمختګونه چويني هغه یوازې دلته د نارینو وانډ نه ده بلکې د شوزو لاسراونی هم دی په دې بخش کې.
په داسې حال کې چې په قطر کې د ظلمي خلیزات په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي ښځینه فعالان وایي چې دوی د سولې په خبرو کې د افغانانو د استازو پر نشتون اندېښمنې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د شمیم بیگم په نوم دیوی جنۍ د هالند میډا چې په سوریه کې د اسلامي دولت سره ملګری شي او دا وخت سوریه له کوردیز واکونو سره بندي دی وای واړي چې د خپل خزي سره یو ځای هالند ته لاړ شي او هلته په ګډه ژوند وکړي. پام وکړئ د اف پی د رپورټ ته چې زموږ همکار سید سلیمان شایدر ته دراوروي.
هالند ځوان یاګو رجک چې اوس په سوریه کې له کوردی ځواکونو سره بندي دی له شمیمه بیگم سره هغه وخت په سوریه کې ولیدل او وادي ورسره وکړ چې هغه په 1994 المریس کال کې په لندن کې خپل کور نه پټ ووتل او له اسلامي دولت ادایش سره په سوریه کې یو ځای شو. څوره زمخ کې یو ځای پیدا شوه وای واړي چې خپل برتانوي خزي او زوی سره یو ځای خپل کور ته ولاړ شي. رجک د بی بی سی سره لزندان نه په یو ټلیفوني مرکه کې چې پرون د یک شمې پورز بی بی سی خبره کړه ویل شمیمه بیگم سره په خپل رضا او خوخه وعده کړو. د بی بی سی خبريال ورنه پوښتنه وکړه څه فکر کې چې لوی 15 کلنې جلی سره وعده کول مناسب کارو. هغه ځواب ورکړ که صادقانه خبره زه وکم کله چې زما یو ملګری راغې او ما ته ویل چې دغه جلی واړي له تاسو سره وعده وکړي ما چندان زیات علاقه ونه خوده خو به هم دغه خواسمې پس مکا اون غرزو. دا هالند ځوان چې له داعش سره اوګه پوګه په سوریه کې جنگېدلې اوس وایي چې خپل خړو باندې پښیمانه ده. شمیمه بیگم اوس 19 کلنه ده او هغه په ختیځ لندن کې خپل کورنۍ سره یو ځای ژوند کوي. فکر کیږي چې هغه آنلاین د انټرنیټ لارې اسلامي دولت ته جذبه شوی و او بل اخره دا شوق سره پیدا شو چې په سوریه کې د داعش په اعلان شوی خلافت کې ژوند وکړي. شمیمه بیگم چې د سوریه په جنگ کې د بیکورشو مهاجرینو په یو کم کې اوسوسیږي څوره مخکې ژورنالیستان سره په مرکه کې ویلو واړي چې خپل کور ته ولاړ شي خو دا خبره هم کړې و چې هغه په خپل کړو باندې پښیمانه نه ده. د هغه نه پښیمانۍ کورنۍ حق پک حیرانه کړې او نور برتانویان هم په دې اړه منفي عکس العملونه ښودلي دي. د برتانیې د کورنۍ چارو وزیر ساجد جاوید د هغه د برتانیې تابعیت فسخ کړې او ویل دي تر اوسه فیصله نه کړی چې آیا د وی سټیټ لیس یا به دولت کس پتوګا برتانیې ته د بیرته راتګ اجازه ورکي او کنه. د شمیم بیگم کورنۍ وای چې هغه صرف د برتانیې تابعیت لري. دوسیه محکمې ته راجه شوې ده او دا خبره هم تر اوسه سم نه ده څرګنده چې د مرکه په وخت کې چې هغه کومې خبرې کړې وي د قانون د نقطه نظر جرم وو او کنه. د لویدیځو هیوادونو یو زیات شمېر اتباع چې په سوریه او عراق کې له داعش سره ملګري شي ټول غواړي چې بیرته خپلو اصلي وطنونو ته ستانه شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
استرالیا پلان لري د نیو سوت ویلز په لری پروتو واورین اورونو کې نوی برېښنا کوټ جوړ کړي. پام وکړئ د فلمونو سر رپورټ ته زامن محمدی در لولي.
په دغه واورینو غرونو کې د برېښنا د تولید دا د لوړې ارزو یو پلان دی. دا به څنګه کار وکړي کله چې د لمریز انرژي او د باد فارمونه جوړ شي او د ضرورت نه زیاته برېښنا تولیدوي او اضافه ظرفیت د کوس ویوزوک په ملي پارک کې د دوو ذخیرو ترمنځ اوبه پم کولی شي. دغه اوبه د ځمکې لاندې د شپږشتو کیلومترو تونلونو او پایپ لاینونو نه تیریږي، په دوه مصنوعي جهیلونو کې تویږي. کله چې باد او لمریزه انرژي د برېښنا په باره کې غوښتنې پوره نه کړي، نو اوبه به بیرته په تونل کې راخوشې کړی شي. د برېښنا د تولید لپاره توربینونه بیرته فعالیږي. د انجینرانو لپاره دغه کار ډیر مهم دی. دغه تونل د پنځو بیلابیلو پرخو همدغه راز د یو شمیر سندونو او تنګو درونه تیریږي. د پنځو کلنې پروژې د پیل کېدو نه د مخه یوه څېړنه به وشي. دا به معلومه کړي چې د برېښنا دغه پروژه ممکنه ده یا نه، او په اقتصادي لحاظ مهمه ده یا نه. د استرالیا صدراعظم سکاټ موریسن په دې عقیده ده چې دغه پلان به واقعیت شي. موریسن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
As part of our sustainable plan to meet our emissions reductions targets and ensure that the renewable power revolution that has been going on in Australia over recent years is able to be maintained.
دا زمونږ د هغه دوامدار پلان او برخه ده چې په دې سره زمونږ د زهرجن غاز د کمولو هدف لاسته راوړل شو، چې د پاک انرژي بدلون ته پر دوام ورکول شو چې په دې وروستي کلونو کې په استرالیا کې روان دي. د برېښنا په مرسته ژغورل کېدای شي چې د دې په شان پروژو نه لاسته راوړل کېدای شي. دغه پروژه د اصلي پلان یا تازه کوي چې په خپل وخت سره د استرالیا د انجنیری ستره پروژه وه. دغه پروژه په 1949 کال کې پیل شوې وه او د 1980 د لسیزې په نیمایي کې بشپړ شول او د ملت جوړونې ریښتینې پروژه ګڼل کېږي. د استرالیا د ملي پوهنتون د تازه وخت څېړنې پیشنهادوي چې توقع ده استرالیا په همدې اوسنۍ اندازه کولی شي په 15 کالو کې 100% کې له پاکې انرژۍ نه کار واخلي. باد او لمریزه انرژي د پاکې انرژۍ په سکتور کې مهم رول لوبوي، که څه هم چې لا تر اوسه د استرالیا برېښنا د ډبرو په سکرو ولاړه ده. مرکز ته متمایل محافظه کار حکومت ویلي په استرالیا کې به د ډبرو په سکرو ولاړې برېښنا نه لاس وانخلي، سره له دې چې د فیوسل تیلو یا د لرغوني زمانې نه د حیواناتو او نباتاتو بقایا په باره کې اندېښنه شته ده چې وایي په نړیواله تودوخه کې ونډه اخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې د بیان ازادي خپل سر کرخه غني
په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره روانو هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې، خو حکومت وایي چې د بیان ازادي د دوی لپاره سره کرخه ده او د سولې په راتلونکو خبرو کې به ورباندې معامله ونه شي. د افغانستان د جمهوری ریاست دویم مرستیال محمد سرور دانش د یکشنبه په ورځ د حکومت د 1499 کال د اطلاع رسونې پلان د معرفي کولو په مراسمو کې وویل چې د بیان ازادي د بشري حقوقو او د ټولو ازادیو بنسټ جوړوي. د ښاغلی دانش پر وینا د بیان ازادي د حکومت سره کرخه ده او د سولې په ګډون د بل هیڅ شی په بدل کې به قربانې معامله ونه کړي.
صلح نه باید بهانه شوه برای
د تیرو اتلسو کلونو لاسترولونو چې په سر کې د بیان ازادي او د آزاد رسنیو فعالیت ځای لري، سوله باید د دې قرباني کولو بهانه نشي. د دې مسلې یو سبب هم دا دی چې د بیان د ازادۍ په نشټوالي سره به په ټولنه کې به یو ډول استبداد او دیکتاتوري حاکم شي چې په طبیعي توګه به سوله هم قرباني کړي. د ښاغلي دانش پر وینا کې د بیان ازادي نوي د تلپاتې سولې راوستل هم امکان لري او د رسنیو له فعالینو او د بیان د ازادۍ له ملاتړو ادارو څخه یې وغوښتل چې له نږدې او په ځیرکۍ سره د سولې روانې خبرې وساري. د جمهوري ریاست دویم مرستیال ټینګار وکړ چې د رسنیو فعالین دی د سولې د خبرو له اړخونو څخه د بیان د ازادۍ او د خپلواک رسنیو د فعالیتونو د دوام تضمین وغواړي. افغان حکومت په دغه مراسمو کې د لومړي ځل لپاره خپل د 1498 کال د اطلاع رسونې پلان هم معرفي کړ. د جمهوری ریاست ویاند هارون چخانسوري دغه پلان د معرفي کولو پر مهال وویل چې په تیرو 13 کلونو کې د حکومت د اطلاع رسونې په برخه کې زیاتې هڅې ترسره شوې تر څو په دې برخه کې نیمګړتیاوي له مخې لري او د اطلاع رسونې بهیر چټک کړي. ښاغلی چخانسوري زیاته کړه چې دا پلان به په حکومتي ادارو کې د شفافیت او حساب ورکولو لامل شي.
راتلونکي کال د افغانستان حکومت لپاره او د خلکو لپاره ډیر مهم دی. د اصلاحاتو په بهیر کې د چټکوالو لپاره به کارونه وسی، اقتصادي ودې ته به توجه کیږي، او تر ټولو مهمه دا چې د سولې په برخه کې د عملی ګامونو د اوچتولو لپاره یو تاریخي فرصت دی. دغه سند زموږ تل رسونی روایت، ننګونی او ژمنی په تفصیل بیانوي. رسنۍ او خلکو ته فرصت ورکوي چې زموږ څخه حساب واخلي.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند وویل چې د اطلاع رسونې په دغه پلان کې د حکومت د اړیکو لومړی توبونه او لرسنۍ سره د حکومتي ویاندویانو د مسلکي چلند په اړه لارښوونې هم بیان شوې دي. لرسنۍ اوس خدم لاټړ ادارې د حکومت د اطلاع رسونې له پلان څخه هرکلی کوي، خو د حکومت لخوا په سمتوګه دغه پلان پر عملی کېدو ژوره اندېښنه ښیي. د افغانستان له آزاد رسنۍ اوس خدم لاټړ ادارې یا نه اجرایوي مشر عبدالمجیب خلوتګر په دې اړه امریکا غږ آشنا ته وویل
در زمینی د سیاسي بدلات کوم مشکله
هغه ستونزې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې زموږ خبريالان لري. دا یو نیک ګام دی. لومړی ځل دی چې په افغانستان کې دا کار کیږي، خو دغه پلان د تطبیق په اړه اندېښنه لرو. په افغانستان کې موږ ډېر ښه قوانين لرو. زموږ د اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د نړۍ لومړی قانون دی. خود اطلاع رسونې وضعیت او اطلاعاتو ته د لاسرسي وضعیت په تیرو 13 کلونو کې تر ټولو بد حالت کې دی. ښاغلی خلوتګر د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته په اشاره وویل دا چې نوی حکومت به دا پلان عملی کړي او کنه یو مهمه پوښتنه ده، او هیله یو خوده چې اوسنی حکومت د انتخاباتو په درشل کې دغه پلان له اعلانولو څخه د کمپاین په توګه ګټه وانخلي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په افغانستان کې د وحشي ژویو نړیواله ورځ په داسې حال کې ومنځل شوه چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره په دې اندېښمنه ده چې یو شمېر وحشي ژوی د له منځه تللو له ګواښ سره مخ دي. زموږ همکاري نوشابه آشنا د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې تخنیکي معین عزت الله صدیقی سره مرکه کړی ده. تاسو ته در اورو
پوره کله چې موږ په چاپیریال باندې بحث کوو، د چاپیریال یو مهمه برخه خپل ژوندۍ موجودات او د هغه ایکوسیستمونه دي. انسانانو ژوند په ورځنۍ توګه د وحشي ژوو او همدارنګ هغه ایکوسیستمونه چې دوی تشکیلوي او هغه غذایی زنجیر چې دوی در هغه په سالم تو پورې په دوامدار توګه باندې اړه لري، او انسان یې په سترګو باندې نه ویني، د ورځې نه احساسوي، اما زموږ او تاسو ټول ژوند د هغوی په سالم تو او د هغوی په خوندیتوب پورې تړلی دی. کاغه غذایی مواد دي، کاغه زراعتي سیستمونه دي چې موږ او تاسو ورسره کار لرو، کاغه تر اوبو لاندې ژوند دی چې د سخت کال شعار هم همدغه دی، ژوند تر اوبو لاندې. د دې ټولو سره د انسانانو ژوند تړلی دی. ارزښت یې په یو ملک کې فوق العاده، چې حتی په ځینې حالاتو کې هیڅ په مالی لحاظ باندې د مقایسه وړ نه دی ځینې وخت.
یعنی ظاهرا کله چې موږ وایو وحشي حیوانات، موږ ته یو څه تصور شته دی چې ګویا دا د بشریت په ضد یو موجود دی، خو تاسو وایئ چې موجودیت یې دومره ګټور دی غیر مستقیم چې سړی تصور نشي کولی. مننه. وحشي ژوي دا مهال په افغانستان کې په څه وضعیت کې دي؟
افغانستان تاسو بهتره معلومه ده چې طبیعي توګه باندې زمينه دې ته برابره کړې ده تر څو پورې موږ ګڼ شمېر او مختلف انواع د وحشي ژوو هم ولرو. وحشی ژوی په غرونو کې لرو، د اوسیګانو مختلف انواوې دي، برفی پلنګ ورته وی یا واورین پړنګ ورته وی چې د دې نمونه صرف په یو څو مشخصو مملکتونو کې شته. جنگونو د دې ژوند متاثر کړای دی، او همدارنګه ښکار، اقلیمی بدلون، د عامه پوهاوي ټیټوالی، دا هغه غواخونه دي چې د افغانستان وحشي ژوند ته اوس متوجه دي.
بله صدیقی صاحب، د افغانستان جغرافي ته په کتو او د سیمې د خاص موسمونو په نظر کې نیولو سره، دغه وحشي ژوي خاص ځای د ساتلو دپاره لري یا په هره سیمه کې پراګنده یا خواره واره پراته دي؟
بلکل، تاسو ګورئ موږ د واورین پړانګ دپاره، لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل چې هغه د پامیر او واخان په غرونو کې د بدخشان په ولایت کې اوسي، او هماغه د ژوند مسیر یا خط دی چې بیا حتی نورو د مرکزی آسیا هیوادونو ته هم اوړي. همدارنګه وسی دي چې مختلف انواوې دي د علمي لحاظه، هغه هم په همدې غرونو کې په همدغې اساس باندې دی چې کله موږ بیا په اساس د چاپیریال د قانون موږ ساتل شوې ساحې یا نیشنل پارکونه یا ملي پارکونه اعلانوو، چې یو هدف د دغو ساتل شوي ساحو د اعلانولو همدغه دی چې دغه رقم طبیعي او نایاب وحشي حیوانات پکې لرو، او یا هم بوټي پکې لرو، او یا هم نور نایاب او بې نظیر ایکوسیستمونه لرو چې موږ هغه ساحه اعلانوو.
د صدیقي صاحب کورم ودان،
تشکر منه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15. په سوریه کې د هغه قواو کمانډان چې امریکایي ملاتړ کوي وایي دوی پرون د شنبې په ورځ په سخت جنگ اخته وو، او دا جګړه په دغه هیواد کې د اسلامي دولت د خلافت د وروستي مرکز د نیولو لپاره کوي. د امریکا غږ خبریال جیف سلډن په دې باره کې رپورټ را لېږلې، تاسو ته در اورو.
د سوریه دیموکراتیکو قواو ای آر ډی ایس پی د نظامی مطبوعاتو مامور پرون د شنبې په ورځ د ریوټرز خبري اژانس ته وویلې دوی توقع لري چې د عراق په سرحد سره نږدې دا به یو قاطع جنگ وي. په سوریه کې تقریبا 15,000 قواوو چې امریکایي ملاتړ کوي د جمعې په ورځ د سوریه په شمال ختیځ کې په واړه کلي باغوز باندې چې د اسلامي دولت یو وړوکی مرکز دی حمله پیل کړه، چې د امریکا او د ائتلاف د الوتکو او توپخانې ملاتړ ورسره و. سره له دې چې د شنبې په ورځ جنگ ډیر سخت و، مګر چارواکي په دې باور دي دا به ډیر دوام نه کړي. د ایس ډی ایف نطاق بالی مصطفی د شنبې په ورځ په خپل ټویټ پاڼه کې ولیکله چې موږ توقع لرو دا به ډیر زر پای ته ورسیږي. بالی امریکا غږ ته وویلې د ایس ډی ایف قواوې د اسلامي دولت د ډلې د جنګیالیو په خلاف کوڅه په کوڅه جنګیږي، له هغې سیمې نه دفاع کوي چې خیمې او ویجاړې ودانۍ پکې لیدل کېدلی شي. بالی ویلې له درندو وسلو نه پکې کار اخیستل کېده. افراطیانو په داسې وخت کې له ماینونو او د چاودیدونکو موادو نه کار اخیسته چې ایس ډی ایف قواوو پرمختګ کوو. د وای پی جی په نامه د کوردی ملیشو نطاق په قول چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنگ کې برخه هم اخلي، لږ تر لږه څلور تنه هغه عسکر ټپیان شولو چې امریکایي ملاتړ کوي. د ایس ډی ایف ماموران وویل د اسلامي دولت د ډلې ګڼ شمېر جنګیالیان ووژل شول، مګر اټکل یې ونه کړ. د امریکا او د سوری دیموکراتیکي قواوې دواړه د یو مشکل جنگ لپاره تیاری نیسي، خبرداري ورکوي. د اسلامي دولت د ډلې هغه جنگیالي چې په باغوس کې نه پاتې دي په دغه ډله کې له سر نه تیر او سخت سری دي، او مامورانو په تیرو جنگونو کې توقع درلودله چې د اسلامي دولت ډلې د چاودیدونکو موادو او ځانمرګو نه کار اخیسته. په سیمه کې د ایس ډی ایف مامورانو ته نږدې منابعو امریکا غږ ته وویل جدي اندېښنه شته چې د اسلامي دولت د ډلې نامعلوم شمېر جنګیالي د ځمکې لاندې په داسې یوه شبکه کې پټ شوي دي چې ښایي څه باندې 2 کیلومتره پراختیا ومومي. ایس ډی ایف او د ائتلاف مامورانو اټکل کړی دی چې څه باندې یوه هفته پخوا د اسلامي دولت د ډلې تقریبا 300 جنګیالۍ وو، او همدغه 4,000 ملکیانو باغوس نیولی دی. مګر د ملګرو ملتونو د مامورانو په قول یوازې تېره هفته له دغه مرکز نه څه باندې 15,000 تن تښتېدلي وو، ښایي په لومړي سر کې په تونلونو کې پټ شوي وو. سره له دې چې د اسلامي دولت ډله په یوه وړه سیمه کې محاصره شوې ده، د ملکیانو د بشري سپر په حیث کار اخلي، او کله ناکله له تونلونو او سمڅو نه د ایس ډی ایف د قواوو په خلاف حملې کوي.
درنوریدونکو تاسو زموږ خبرونه واوریدله موږ تاسو نه په دې هلي اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي که تاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوی وي نو په www.voapashto.com باندې واوري اوس د دې برخې خبرونه پیلېږي هغه اوریدل مه هیروئ.